اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې ز بشیر ګواخ مو د لسو بجو په خبرونه کې هر کله کوم لسو څخه تر لسنیمو پورې به تاسو بلا بیل ریپورټونه وړاندې کوو. تازه موضوعات مرته راوړي دي، څېړنې هم پکې شامل دي، او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی شئ. ورورولي خپرونه ده او د سولې پر لور، نو هیله ده چې راسره پاتې شئ. لومړی به ګلایا ساسه د دې خبرونه وایي.
ستړي مشه، لومړی د خبرونو سره ټکی. امریکا پاکستان ته د 3.5 میلیون ډالرو مرستې منسوخ کړي. د افغانستان د بارونو چارو وزارت وایي په جلال آباد کې د پاکستان کونسلګری بیرته پرانستلو لپاره خبرې اترې روانې دي، او ایران په عراق کې شیعه ملیشو ته د بالستیک میزایلو ورکولو رپورټونه رد کړي دي. د خبرونو تفصیل: امریکا پاکستان ته د 3.5 میلیون ډالرو مرستې ورکول درولې دي. د امریکا فوج ویلي د مرستې زکه درولې دي چې پاکستان د سختدریزو پر ضد کافي اقدامات نه دي کړي. د دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روان کال په لومړیو کې له پاکستان سره د ائتلافي مرستو فنډس کې هم مرستې ځنډولې وي. د ټرمپ اداره پر اسلام آباد تور پورې کوي چې د سختدریزو ته یې خوندي ځایونه ورکړي چې په افغانستان کې 18 کلنۍ جګړه پر مخ وړي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او په وار وار یې ویلي دي چې په قبایلي علاقو کې یې وسلوالو پر ضد کامیاب فوجي عملیات کړي دي او هغه سیمې یې له وسلوالو پاکې کړي دي. رویټرز خبري جان د سپتمبر په لومړۍ نیټه د امریکا د دفاع وزارت وایي لیفټنر کرنل کون فالکنر په حواله ویلي دي چې د پاکستان له لوري د جنوب ایشیا لپاره د امریکا ستراتیژي لاندې پریکنده اقداماتو نه پورته کولو له وجې دا 3.5 میلیون ډالر بل په بل ځای کې مصرفوي. د امریکا دفاع وزارت په داسې حال کې دا پریکړه کړې چې ټاکل شوې د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو او د فوج لوړ پوړي چارواکي جنرال جوزف ډنفورد د سپتمبر په 15 د اسلام آباد دوره وکړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون 13 کسیزه اقتصادي مشاورتي کونسل یا شورا جوړه کړې چې حکومت سره اقتصادي او مالی پالیسیو په اړه وړاندیزونه شریک کړي. له وزیر اعظم هوس بیګا په خپشوي بیان کې ویل شوي چې د اقتصادي مشاورتي کونسل مشري به وزیر اعظم عمران خان کوي چې پکې اووه حکومتي چارواکي او 12 پرایویټ سیکټر یعنی اقتصاد پوهان به شامل وي. د اقتصادي کونسل په داسې مهال جوړ شوی چې د پاکستان د خزانه وزیر د زیارت په ورځ سینټ ته په خپل وینا کې ویلي بول چې د حکومت چلولو لپاره 9 ارب ډالرو ته اړتیا ده. د دې وروسته عمران خان د جمعې په ورځ خبرونو ته ویلي وو چې د هیواد ګردشي قرضې تر 2.5 ارب روپو ته رسیدلې دي. د افغانستان د بارونو چارو وزارت پرون د سپتمبر په لومړۍ نیټه ویلي دي چې په کابل کې د پاکستان له سفارت سره یې رابطې جاري ساتلې دي. سو په جلال آباد ښار کې د هغه هیواد کونسلګری کې د افغانانو ته د ویزې ورکولو کارونه بیرته پیل شي. د دغه وزارت وینا صبغت الله احمدي بیګا مشال اړتیا ویل چې په افغانستان کې د پاکستان سفیر سره به ملاقات کوي او دا موضوع به ورسره څېړي. په جلال آباد ښار کې پاکستان خپله کونسلګری په عرضي توګه تړلې او ویلي دي چې د ننګرهار والی د دې کونسلګری په چارو کې لاسوهنه کوي. په کابل کې د پاکستان سفارت د جمعې په ورځ په یو لیک کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت غوښتي چې والی دي د کونسلګری په چارو کې له مداخله منع کړي. خو د ننګرهار والی حیات الله حیات پرون خبرونه ته ویل چې د پاکستان د کونسلګری په چارو کې هیڅ ډول لاسوهنه نه ده کړې. د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په شان په خوست کې هم پرون د سپتمبر په لومړۍ نیټه ماشومان لپاره د شری ضد واکسینونو لس ورځنی کمپاین پیل شو. د ولایت عامی روغتیا مشر ډاکټر حبیب شاه انصاری مشال اړتیا ویل چې د واکسینو په دې کمپاین کې به تر 3 لکو زیاتو ماشومانو ته چې عمرونه یې د 9 میاشتو تر 10 کلونو پورې وي د شری واکسین ورکړل شي.
زموږ د ټیمونو سره همکاري وکړي چې هر کلی هر مسجد ته به ځان رسوي تر څو موږ د شری واکسین په ښه ډول په خوست ولایت کې تطبیق کړو او په راتلونکي کې د وژونکو ناروغۍ څخه خپل ګلالي ماشومان وساتو.
د افغانستان د روغتیایي ادارو ویلي دي چې تیر کال تر 50 زرو زیات د شری ناروغانو پیښې ثبت شوې وي. د افغانستان پروان ولایت ځای چارواکي وایي په باګرام ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې 4 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پروان د والی ویان دی وحید شاهکار پرون مشال اړتیا ویل چې دغه سختدریزو غوښتل د باګرام پر هوایي ډګر راکټي حمله پلان کړي. شاهکار زیاته کړه چې دا حمله د جمعې په ورځ ناوخته د باګرام ولسوالۍ په قلعې نصرو کې وشوه. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. تاسو د مشال اړتیا خبرونه اورئ. ایران د رویټرز خبري ایجنس هغه راپورټ رد کړی چې په عراق کې شیعه ملیشو اتحاد ته یې بالستیک میزایل ورکړي او هلته یې د میزایل جوړولو صلاحیت برابر کړی. د ایران د بارونو چارو وزارت وایي بهرام قاسمی د سپتمبر په لومړۍ نیټه ایرنا خبري ایجنس ته ویلي چې د دا ډول ناسم او د دروغو خبرونو خپرولو مقصد د ایران گاونډي هیوادونو هیواد سره اړیکې خرابولو په معنا ده. کاسمی زیاته کړه چې د داسې خبرونو یوازنې مقصد د سیمې په هیوادونو کې ویره رامنځته کول دي. رویټرز خبري ایجنس د اګست په 18مه د درې ایرانی چارواکو د دوو عراقي استخباراتي سرچینو او د لویدیځو استخباراتو سرچینو په حواله رپورټ خپور کړی و چې ایران په تیرو څو میاشتو کې عراق کې خپل اتحادیانو ته د لنډ واټن بلاستیک توغندي لیږلي دي. راپور زیاتوي چې ډیرو چارواکو دا هم ویلي چې تهران په عراق کې وسلوالو ډلو سره مرسته کوي چې په خپله توغندي جوړ کړي. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو د سپتمبر په لومړۍ نیټه په ټویټر باندې لیکلي چې دا رپورټونه د اندېښنې وړ دي. په واشنگتن کې د امریکایي سینیټر جان میکین اخري مراسمو کې پرون پخوانی ولسمشرانو د کانګرس او د کورنۍ غړو ګډون وکړ. په مراسمو کې پخوانی ولسمشر باراک اوباما هم وینا وکړه او جان میکین ته یې د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې. اوباما وویل جان پوهو چې زموږ امنیت او نفوس یوازې فوزی قوت له وجې نه، بلکې زموږ د ارادې سره د نورو د منلو وړتیا، د قانون حاکمیت او د نړیوالو اقدارو له کبله دی. جان میکین د اګست په 25مه په یو 80 کلنۍ کې د کینسر ناروغۍ له کبله مړ شو. او آخري خبر د کرکټ درکو. د انګلند او هند ترمنځ په ساوث هامپټن کې د سلورم ټیسټ میچ نن سلورم ورځ ده. د درېمې ورځې لوبې تر ختمېدو پورې انګلند ټیم په دویم اننګز کې د اتو لوبغاړو په زیان 270 رنزونه جوړ کړي او د 233 رنزونو برتري یې ترلاسه کړې دي. انګلند په سیریز کې 2 او هند یو ټیسټ میچ ګټلې دي. دا د مشال اړیو خبرونه.
اوریدونکو ګلیا ستا د دې خبرونه ویل. په دې ګړه کې به د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. امریکا پاکستان ته ورکول کېدونکې کلنۍ پیسې بندي کړې دي. وجه یې څه ده؟
ټرمپ صاحب کلنۍ راغلې دي امریکایي صدر نو هغه ټایم ناری دا وایي چې دا څنګه کېدای شي چې موږ په هم پیسې ورکو هم به موږ فوجیان باندې حمله هم کړي.
په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند پر موروثي سیاست نیوکه شوې دي.
دا غي خزم چې کوم دې سمو ته دي، دا غي بچم چې کوم دې سمو ته دي، هغه مخمله می سمو ته دي او چې دا غي نه زیاتې شنو بیا په لور کوي.
د سولې پر لور خبرونه کې به ووري چې هنرمندان څنګه کولای شي د خپل حق لپاره د هنر لپاره په سولې زتوګه مبارزه وکړي.
خپل دا هنر دا خپل یو غټه جګړه ده، خپل دا حق دفاره.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه او ورورولي ونې خبرونه هم لرو. را سره اوسئ. اوریدونکو لومبی رپورت ورزو. امریکا د ترګری سره مبارزې لپاره پاکستان ته ورکول کیدونکې کلنۍ پیسې زندولې دي. د رویټرز خبری اژانس په خبره دا کار دی کبل شوې چې امریکایي چارواکي فکر کوي چې پاکستان د ترګری په وړاندې سم کار نه دی کړی. پاکستان تل داسې تورونه رد کړي دي او وایي چې دوی د ترګری سره په مبارزه کې ډېره قرباني ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر به دوه ورځې پس اسلام آباد ته ورځي او پاکستانی چارواکو سره به په مختلفو موضوعاتو خبرې کوي. راځي چې په دې اړه رپورټ ورو. د امریکې دفاع وزارت پاکستان ته د ترګرې په ضد جګړې لپاره ورکول کېدونکې 300 میلیونه ډالر ودرولې دي. د دې پیسو ورکړه تر دې لامخ کې ځنډول شوې وه، خو اوس د رویټرز خبری اژانس په وینا امریکایي چارواکو د اخیری پریکړې په کولو سره دې کال لپاره دا مرسته نه کوي. د یادونې دا چې د خپلې ولسمشرۍ په لومړۍ ورځو کې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترګرې پر ضد د جنوبي ایشیا لپاره ستراتیژي اعلان کړه او له پاکستان یې وغوښتل چې په افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره د ترګرو په ضد کوټلي ګامونه واخلي. د امریکې دفاع وزارت وین لیفټننت کرنل کون فالکنر رویټرز ته ویلي چې پاکستان د دې ستراتیژي په ملاتړ کې پریکنده ګامونه نه دي اخیستي. د نوموړي په خبره له همدې وجې کانګرس تر دې مخکې پریکړه کړې وه چې د امریکې حکومت پاکستان ته کلنۍ 500 میلیونه ډالر ورنکي او د 300 میلیونو نورو نه ورکول په دې معنی دي چې ایساري کړل شوې پیسې 800 میلیونه ډالر شوې. د پاکستان پوز دریز لري چې د ترګری زپل لپاره د زرګونو سرتیرو او عامو وګړو قرباني ورکړې ده او په خپل مبارزه کې صادق دي. خو افغان او امریکایي چارواکي په بټاباد کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د هستوګنی او وژنی او همدارس په بلوچستان کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدو ترڅنګ ځینې نور مثالونه راوړي او اسلام آباد په دوه مخې پالیسۍ تورنۍ. تر اوسه پورې د پاکستان حکومت د امریکې لخوا د پیسو د نه ورکړې د دې نوي اعلان په اړه څه نه دي ویلي، خو په پخوا وختونو کې ذکر کړی چې دوی د امریکا لپاره نه بلکې خپل هیواد له ترهګرۍ ژغورلو لپاره جګړه کوي. رویټرز خبری اژانس ویلي چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې لپاره امریکې له 2002 کال راهیسې پاکستان ته د اتحادي هیوادونو سره د مرستې یا کوالیشن سپورټ فنډ په ترڅ کې خواښا 3 ارب ډالر ورکړي دي. د امریکې لخوا د 300 میلیون ډالر مرستې ځنډول په داسې وخت کې راغلي چې تمه ده د امریکې بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ځینو پوځي افسرانو سره یو ځای د سپتمبر په 15 اسلام آباد ته ورشي. د امریکې دفاع وزیر جیم میتس د اګست په 28 خبرلان ته وویل چې د ترګرۍ سره په مبارزې خبرې بعد عمران خان په مشرۍ د پاکستان نوی حکومت او پوځ سره د امریکایي چارواکو د بحث د سر موضوع وي. اوریدونکو رپورټ مو واورېده. په همدې اړه تاسو ته تجزیه وړاندې کوو، څېړنه ورته وړاندې کوو. موږ سره زموږ همکار او د سیاسي چارو پو طاهر خان له اسلام آباد ټلیفون په کرخه دی. طاهر خان صاحب، سلام، مشي آواز مو واورې؟
ډېره مهرباني تاسو، بالکل آواز تاسو راځي.
طاهر خان صاحب، تاسو د خبرونو اورئ چې امریکې 300 میلیون ډالر نور د پاکستان کینسل کړی دی یا ماتل کړی دی، په دا سال کې چې د امریکې بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به د دسمبر په 15 پاکستان ته ځي، د امریکې دې ګام ته تاسو څنګه ګورئ؟
زما نظر دا دی چې په دې باندې د امریکې په دغه فیصله باندې دلته اوس یو بحث هم شروع شوی دی او ځینې خلکو چې رضعمل ورکړی دی، لکه په هغه کې یو سینیټر مشاهد حسین هم دی. نو ستاسو د پوښتنې په جواب به دا ووایم چې دی د وخت خبره چې د امریکا د خارجه وزیر د سفر نه وړاندې دا ګام اخیستل، نو دا ښکاري چې امریکا د پاکستان نه ډېره زیاته خفا اخکاری او هغه چې کوم کوششونه کې شبین دوی چې را هغه تعلقات یو واره بیا خشي. عمران خان هم خپل باندې ویډیو بیا خارجه وزیر د پاکستان ویډیو، لیکن د سفر نه وړاندې دا فیصله د شخکاری چې د پاکستان لپاره هم یو ښه شګون نه دی او دلته هم دغه رنګ ردعمل مخې ته راغلی دی، ځکه چې او مشاهد حسین په خپل ټویټر باندې لیکلي چې دا به په دې سفر باندې یو ډېر زیات منفی اثر کوي او دا به متاثر کوي. دا سوچ خو درست چې په داسې وخت کې فیصله شوې چې د پاکستان لپاره د نوي حکومت لپاره په ځانګړې توګه باندې خصوصي توګه باندې به یو ډېر زیات یو مشکل حالت وي، ځکه چې پاکستان دا وخت کې پیسو ته اړتیا لري او پاکستان په خپله باندې د پاکستان چې کوم د مالی وزیر دی، فاینانس منسټر دی، هغه چې پاکستان ته په فوري توګه د 8 ارب ډالرو ضرورت دی، ځکه پاکستان سره هغه چې کوم د دې هغه فارن ایکسچینج ته وایي خارجي پیسې چې ورته وایي هغه دومره زیاتې نشته. هغه نو په دې وخت کې امریکا خپل امداد منسوخ کوي او دا منسوخ شوی دی، لکه معطل هم نه دی، د پاکستان لپاره په مالي لحاظ سره مشکلات وي.
او د لند کړه ته وایي طاهر خان صاحب، د نوي حکومت عمران خان په مشرۍ باندې د امریکي کمپاینونو په مهال باندې امریکي خلاف ډېری خبرې هم کړې، خو اوس تاسو څه ګڼئ دوی څه جواب ورکولی شي د امریکي د قانع کولو لپاره، خصوصا چې دا نوي ډیلیګیشن د دوی راځي، نو دوی ته به څه جواب داسې ورکړي چې هغه قانع کړي؟
تاسو پوښتنه په دې باندې مهم ده، او امریکا چې دا امداد منسوخ کړی دی او کم بیان چې بیا د امریکا د دفاع د وزارت د پینټاګان ترجمان ویلي، د ناغه دا ویلي چې داسې لارې اوس هم شته که پاکستان د هغې چې کومې ګیلې دي یا هغې کوم په بنیاد باندې دا امداد منسوخ کړی دی، چې د امریکا دا نظر د پاکستان د ځینو ډلو خلاف ګامونه نه اخلي، افغان طالبان یا دي، حقانی نیټورک یا دي، د سره سره بیا جماعت الدعوه، لشکر طیبه، جیش محمد، دا ډلې هغې ذکر کوي. لیکن د پاکستان لپاره دا اوس ښه وخت دی، امریکا خارجه وزیر راځي، لیکن که د امریکا له دې سفر نه وړاندې بیانونو ته هم موږ وګورو، نو هغوی داسې یو میسج ورکړ، پیغام ورکړی دی چې کیدی شي هغې هغه خپل سخت پیغام پاکستانیانو سره شریک کړي. او د امریکا په خپله باندې دا ویلي دي چې دوی یو یو پیغام وروړي او د پاکستان نه بغواړي چې څنګه دې په ګډه باندې کار کولی شي. زما خیال پاکستان لپاره دا وخت دی چې پاکستان وګوري چې د امریکا غا تشویش په سبا باندې دي، اندېښنې په سبا باندې دي، څنګه امریکا کانې کولی شي. لیکن یو خبره دلته مختصر تاسو سره شریکوم، ځکه چې د امریکا ته مګیله ده دا امداد دي اول معطل شوی او اوس منسوخ شو. هغې ګامونه غواړي د افغان طالبانو خلاف یا د حقانی نظام خلاف. پاکستان سره چې دلته مونږ د پاکستاني چارواکو نه اورو د هغې سره کینو، هغې دا وایي چې دوی به د افغان طالبانو خلاف ځکه ګامونه نه اخلي چې د دوی دا نظر دی. هغې په پاکستان کې کاروایی نه کوي، د پولې بلې غاړې ته د هغې هغه فعالیتونه دي. یو بل خو پخوانی وزیر اعظم بیا در خبره کړې وه چې په یو وخت کې نه خو دې طالب وژلی شي نه خبرو ته راوستلی شي. پاکستان کې دا نظر هم دی چې پر ځای د دې چې د فشار او د دې نه کار واخیستل شي، داسې کارونه په کار دي چې هغه د افغانستان ځکه افغانستان ته یو مهمه سره ده په دې ټولو مسلو کې، نو چې د افغانستان کې د سیاسي حل لپاره کوشش وکړي. پاکستان دا پالیسي کړې چې موږ د دین اورو، دی وایي چې دی به یو مهم یو کمپین د افغان طالبانو یا د افغان دلو خلاف نه شروع کړي، ځکه دوی سره دا تشویش دی چې چېرې دا کار یو کړي نو دا به یو بل جنګ پاکستان په خپله خبره شروع کړي، او یا دا چې پاکستاني او افغان طالبان یو ځای کېدي شي یو څه مشکل. دا دلته یو سوچ دی او دغه سوچ په بنیاد باندې دوی د ځینې مشکل سره مخامخ دی چې څوک لکه امریکا ته بوم دی بل دی د خپلې مجبورۍ بیانې. نو پاکستان یو مشکل حل سره مخامخ دی، لیکن امریکا سره خو په تعلقاتو ښه کولو کې امریکا او پاکستان خو اوس هم هغه پاکستان دا حیثیت شته چې هغه غیر نیټو هیوادونو دا نږدې اتحادي د امریکا، لیکن دا کوم نوي پرمختګونه چې دي دا د پاکستان د نوي حکومت او د پاکستان د ادارو یو ذمہواریم جوړیږي چې څنګه د مشکلات او مسلې حل کړي.
صحیح شو. طاهر خان صاحب ډیر من کورمودن. طاهر خان صاحب زموږ همکار او د سیاسي چارو په موږ سره په دې موضوع خبرې کولې. ایو بل امریکه هم درته وړاندې کوو د سی سی چارو په د ډاکټر سرفراز خان سره زموږ همکار ګلیاس کړی دا په سر کې تی پوښتنه کړي چې پاکستان ولې باید د ترګرې په وړاندې ګامونه او واخلي، ځکه چې پاکستان ویلې دی چې دوی دا جنگ د امریکای لپاره نه کوي، د خپل ځان لپاره کوي.
کدا څګوري نه د دې همیش پاکستان سره د دې امداد چې کوم تعلق او هغه بغیر شرط نه نو نو کتا سو دا ګوري نو سمدینا پاکستان باندې باقاعدگی سره د الزامات لګیږي چې پاکستان د تر هزارو یا مرستیال دی یا داری سره مدد کوي یا داری خلاف خپل ملک کې دنه خپل جغرافیه کې دنه اپریشن نه کوي. دا درې څلور وجوهات دي د هغه کمپیوټر امداد ورکولو یا بندش لګیدلو یا کمیدلو. دا آخری خبر هم دی چې 22 یعنی 22 تنظیمونه دي چې هغه وینا کیږي چې هغه تر هزار دي هغه پاکستان کې دنه هم او افغانستان کې هم او هند کې یا کشمیر کې هم چې دا سي کاروایا نه کوي. بیا ټرمپ سیب کله راغله دي امریکای صدر نو هغه ټایم نه غي دا وایي چې دا څنګه کې دي چې مونږ به هم پیسې ورکو هم به زموږ فوجیان عسکر باندې حملې هم کیږي او هغه حملې به داسې ځایونه نه ترازر کوي چې کم چې ورته سیف ستون وایي. نو دا ټول بنیاد د لاسه دلته امداد کمیږي ودرېږي
ډاکټر سفراز صاحب دې کې دا یو پوښتنه راپورته کیږي چې پاکستان فوج وار په وار دا خبره کړې ده چې دوی په قبایلي علاقو کې کامیاب فوجي عملیات کړې دي او هغه عناصر ختم کړې دي چې په افغانستان کې بریدونه کوي، نو بیا ولی امریکا اوس هم دې ته د شک په نظر ګوري؟
نو دا سیدا چې پاکستان فوج خدا خبره اوس کوي دلته یو پروګرام هم جوړ شو هغه ته وی نېشنل اکشن پلان اگینست ټیرریزم. پاکستان کې دنه خلک دا وی ټول سیاسي ګوندونه دا وی چې هغه باندې بالکل هم عمل نه دي شوی سیاسي کې باندې. نو مطلب دا دا مهمه خبره ده چې زمون وطن کی طرح گیری دا زمون گاون کی طرح گیری دا نو پدا د پاکستان اوس لوی مسله ده او د ختم لوی مسله ده د ریجن د سیمې لوی مسله ده. نو پدې باندې یو طرف نه دا خبره کیږي چې موږ مکمل ختمه کړی دا او ملک کې دنه دا وازونه شته چې نه دا ختمه او گاون کې دا وازونه شته چې نه دا ختمه. نو دا ویل چې بالکل ختمه ده دا خود ما خل زموږ عسكر مشروم دا نه وي بلکې ټول مهم جنگ
جنرال جوزف ڈانفورد هم د پاکستان په دوره د سپتمبر په 15 مرازي نو تاسو دې ته څنګه ګورئ چې دا موضوع هم اور سره سیدل کیږي او کنه؟
ما خیال دی چې که تاسو هغه کنټروورسي ته ګورئ چې کوم ټلیفون د لاسه شوی چې وزارت خارجه نه چې کوم ټلیفون راغلی زموږ وزیر اعظم صاحب ته زموږ وزیر اعظم دفتر یو سوی او داغي دفتر بل سوی چې په سبا باندې خبرې شوې نو دا زه دې ته نیک شګون د ګرم دا آغاز ډېر ښه نو نو موجوده حکومت د پاره به دا یو لوی ټیسټ وي ولې چې دې مخکې دا خبرې کړې دي چې موږ د امریکایي خبرې نه اورو او هر خبره د هر ملک اورېدل یا نه اورېدل په هغه باره کې خبره کول چې دې هغه په مېرټ کول نو مالا لګي چې دا خبرې به وی سنجیده به وي او دې ته ډېر زیات خطرې پکار دي وزارت خارجه افسران په دې خبرو او من زیات خطرې کې باندې پوهیږي
د سولې پر لو
یو نا سا بدر شو پس دا مڑی مرا وہ سمال تو دمرا پراتری
هر تر هغه بدرنګ زکه چې دا زمينا نشوند د سرنست
د هغه په میله چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به کنه زمينا کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لو خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د پاکستان تحریک انصاف په واکمنۍ نوې فقهي حکومت وایي ژمن دی چې د مالی بدعنوانۍ او د مخنیوي نړیوالې ادارې اف اے ټی ایف څخه به خپل ځان د هغه لیست څخه لرې کړي چې د دغه ادارې لخوا دا پکې اچول شوې ده. د اقتصادي چارو پوهان وایي د سربنۍ وازی په هیواد کې د سرګرد مالی سرچینو مخاوني ورشي بلکې په نړیواله بیکاری کې به پاکستانی بانکونو اعتماد لا هم زیات شي. منور شاه په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
د پاکستان د خزانه وزیر وایي د مالی بدعنوانیو د مخنیوي د نړیوالې ادارې د غوښتنو عملي کولو کې د دې هیواد خپله ګټه ده. اسد عمر د جمعې په ورځ د سینټ په غونډه کې د سوالونو جوابولو په موقع وویل نوې حکومت د موضوع ته ډېر اهمیت ورکوي او غواړي چې د اف اے ټی ایف اندېښنې لرې کړي. نوموړي زیاته کړه
پدې لړ کې موږ وړاندې هم له وزیر اعظم عمران خان سره میټینګ کړې او هغه د ګل په ورځ یو بل ځانګړې غونډه هم رابللې چې پکې به له هیواد د غیر قانوني پیسو وړلو راوړلو او د هونډې یعنی د حواله د کاروبار د مخنیوي لپاره په پلان غور کوي. دا راز به د سپتمبر په دویمه هفته کې د انډونیشیا په جاکارتا ښار کې د اف اے ټی ایف د بیا کتنې غونډه کیږي. له هغې وړاندې پکار ده چې موږ په دې اړه ګامونه پورته کړو.
دا راز د اقتصادي چارو پوه ډاکټر محمد زبیر خان وای دا ډول اقدامات که له یوې خوا په نړیواله بانکارۍ کې په پاکستان اعتماد زیاتوي نو له بلې خوا د ترهګرۍ په مخنیوي کې هم د هغوی د مالی سرچینو بندولو کې ډیر مهم کردار لوبوي.
اف اے ٹی ایف چې کوم داغه هغه نوعیت چې دی هغه باندې ځان پویول غواړي. داسې اداره نه ده چې ګیرې چا باندې خپل خیالات مسلط کوي. خبر دادا چې پاکستان د بین الاقوامی بینکاری یو اهم حصہ ده. نو پاکستان هم غواړي چې مونږه دې داغه بین الاقوامی بینکاری داغه نه فائدہ اوچته کړو. نو دا د پاکستان لپاره ډېر اهم دی. پاکستان زمونږ چې کم آئین دی هغه وایي چې قانون به هر چاته چلیږي. څنګه کړه کړه ټول زیات دهشتګردي پاکستان کې وشي. نو زمونږ باندې چې کم د دې دهشتګردو په وجه موږ سره ظلم وشي مونږه داغه خاتمه لپاره ډېر
فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس یا ایف اے ٹی ایف سکال د جون په میاشت کې پاکستان په خړ لیست کې اچولې او ویلې دي چې که اسلام آباد د مالی بدعنوانیو په مخنیوي کې د پام وړ ګامونه پورته نکړي نو امکان شته چې دا هیواد په تور لیست کې شامل کړي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
پلس نیمو بجو
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پا
پرګنه
په 12:30 بجو
ټولنه او سغدریزی
په پاوکم 1 بجا
د مسافرو خبرونه
په 1 بجا
حجرا
په 2 بجو
هارون بچا هنری غړې
په 2:30 بجو
د مشال مرکه
په 3:30 بجو
ستونزې او سرکار
په 4:30 بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو
اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدغه اوس چې تاسو اوریدل د خبرونه تاسو نن وړاندې کوو په دې کې د سولې پر لور خبرونه او رورولي خبرونه د لګروسه تاسو شي او دا غینه علاوه چې کومې خبرونه دي هغه چې موږ لرو هغه تاسو نه یوازې د ریډیو دلارې بلکې د مشال ریډیو ډاٹ کام د ویب سټ دلارې او زموږ د موبایل باندې که تاسو یې ایپ لري که آیفون لري یا سامسنګ لري مطلب دا که انډروید سیستم لري او که اپل سیستم لري تاسو دواړو کې دغه ایپ ډاونلوډ کولای شئ او د مشال ریډیو خبرونه ته لاس پکې پیدا کولای شي. اوس یو بل رپورټ ته ورځو که چېرته تاسو ته یاد ای نو د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د انتخاباتو د کمپاین په مهال په نواز شریف او آصف زرداری باندې ډېرې نیوکې کولې چې دوی موروثي سیاست کوي او د خپلې کورنۍ غړي یې رامخې ته کړي دي او په انتخاباتو کې او په حکومت کې پکې دوی ته چوکۍ ورکړل شوې دي. اوس په خبر پښتونخوا کې په همدغه ګوند یعنی تحریک انصاف باندې دا نیوکې کېږي چې دغلته د تحریک انصاف پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک او نورو لوړپوړو چارواکو خپل د کورنۍ کسان را مخې ته کړي دي. په اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
د اکتوبر په 14مه د راروانو زمینی ټاکنو لپاره د تحریک انصاف د پرویز خټک اسد قیصر او علی امین ګنډاپور لخوا په خالی کړې شوې د صوبایي اسمبلی په حلقو باندې د تحریک انصاف لخوا د یادو مشرانو خپلو خپلوانو ته په ټیکټونو ورکولو باندې مخالف سیاسي ګوندونو نیوکې کړې دي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرتر میا افتخار حسین وایي تحریک انصاف به د موروثي سیاست په ضد تر ټولو زیاتې خبرې اترې کولې خو اوس یاد ګوند تر ټولو زیات د موروثي سیاست ښکار شوی دی. میا افتخار حسین وایي
عمران خان خپل خاندان هغه سره په خپله پاټۍ کې نشته نو هغه څه کله څه خبره کوي خو چې د کوم لیډر خپله خاندان په دې پاټۍ کې دی نو دا هغې ښځم چې کوم دی سمبلو ته ځي د هغې بچیم چې کوم دی نو یې سمبلو ته ځي هغې پخپله مې سمبلو ته ځي او چې د هغې نه زیاتی شي نو بیا بله ورکوي.
یاد دی وی چې د پرویز خټک لخوا په پریښودلې شوي دوو صوبایي حلقو پی کې 1/5 او پی کې 1/4 لپاره د هغه زوی ابراهیم خټک او ورور لیاقت خټک ته د زمینی ټاکنو لپاره ټیکټونه ورکړې شوې دي. دغه رنګ د قومي اسمبلی د سپیکر اسد قیصر لخوا په پریښودلې شوي صوبایي حلقه پی کې 1/4 ټیکټ د هغه ورور عقیب الله ته ورکړې شوی دی او د علی امین ګنډاپور لخوا د پی کې 9 ټیکټ د هغه ورور فیصل امین ګنډاپور ته ورکړې شوی دی. خو په پارلیمان کې د تحریک انصاف د قومي اسمبلی یو غړی اقبال اپریدی وایي کومو کسانو ته چې ټیکټونه ورکړې شوي دي هغوی د وړاندې نه د تحریک انصاف فعاله سیاستوالان دي او د هغوی د متعلقه حلقو د تحریک انصاف خلک په دغه نومونو مطمئن دي.
کوم د پارټۍ د مرکزي مشرانو یا د صوبایي مشرانو رونه په سیاست کې دي د دې په علاقه کې خدمات کې خلک خوښي عوام یې خوښي د دې عام خلک لري چې یا د سعودي نه راغوښتی دي یا د لندن نه راغوښتی دي یا د کاروباري مراکز نه راوچت کړی دي. دا په سیاست کې د چیانو مې او د 97 مې او د 2010 او د 11 او د 12 هغه خلک دي چې خیر پاټیل انکار کړی دي او عوام هم خدمت یې کړی دي نو ځکه دوی ته ټیکټ یې ملو شوی دي.
په تحریک انصاف کې یوازې د پرویز خټک کورنۍ د وړاندې نه پخپل د پرویز خټک او داغه د زوم عمران خټک داغه اورندار نفیسه خټک او داغه اوریری ساجیده بیگم په شکل کې د قومي اسمبلی 1/4 ترلاسه کړی دی.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري، لسنیم بجې شي. راځي له ګلای څخه د خبرونو لنډیز وره.
امریکا پاکستان ته د 300 میلیون ډالر مرستي ورکول ودرولې دي. د امریکا فوج ویلي دا مرستي ځکه ودرولې چې پاکستان د سخت دریزو پر ضد کافي اقدامات نه دي کړي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او په وار وار ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې وسلوالو پر ضد کامیاب فوجي عملیات کړي او هغه سیمې له وسلوالو پاکې کړي دي. دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون اتلس کسیزه اقتصادي مشاورتي کونسل یا شورا جوړ کړی چې حکومت سره اقتصادي او مالی پالیسیو په اړه وړاندیزونه شریک کړي. له وزیر اعظم هاوسا بیگا په خوشو باندې ویل شوی چې د اقتصادي کونسل مشري به عمران خان کوي چې پکې وو حکومتي چارواکي او یوولس پرایویټ سیکټر یعنی اقتصاد پوهان شامل دي. د افغانستان د بارونو چار وزارت پرون په سپتمبر په لومړۍ نیټه ویلي دي چې په کابل کې د پاکستان له سفارت سره یې رابطه جاري ساتلي. سو په جلال آباد ښار کې د هغه هیواد کونسلګری کې افغانانو ته د ویزی ورکولو کارونه بیرته پیل شي. په کابل کې د پاکستان سفارت جمعې په ورځ په یو لیک کې د افغانستان د بارونو چارو له وزارت غوښتي وو چې د کونسلګری چې والی د کونسلګری په چارو کې د مداخله منع کړي، خو د ننګرهار والی دا تورونه رد کړي دي. د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په شان په خوست کې هم پرون د سپتمبر په لومړۍ نیټه ماشومانو لپاره د شری ضد او واکسینونو لس ورځنی کمپاین پیل شو. د افغانستان په د پروان ولایت چارواکي وایي چې په بګرام ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي دي. وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران د رایټرز خبري اجانس هغه رپورټ رد کړی چې په عراق کې شیعه ملیشو اتحاد ته یې بلیسټیک میزایل ورکړي او هلته یې د میزایلو جوړولو صلاحیت برابر کړي. دا خبره د ایران د بارونو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی د سپتمبر په لومړۍ نیټه ایرنا خبري اجانس ته کړي. او په واشنگټن کې د امریکایي سینیټر جان مکین اخري مراسمو کې پرون پخوانی ولسمشرانو د کانګرس او د کورنیو نورو غړو ګډون وکړ. په مراسمو کې پخوانی ولسمشر باراک اوباما هم وینا وکړه او جان مکین ته د عقیدت پیر زوونه وړاندې کړه.
له ګلاس خمد خبرونو لنډیز واره. د اوریدونکو مشال ریډیو واره. اوس هم رور ولی خبرونه اورو چې بوروال کاکړي درته جوړي.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ورورولي کې مو زه بوریوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په سویډن کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلن کیږي او کنه. هلته په تیر کړو کلونو کې یا شی او بدی خاطرې څه دي او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو سره د خپل وطن حالات څنګه ارزوي. د دې اونۍ په خبرونه پیل کوو. سویډن په شمالي اروپا کې پروت داسې هیواد دی چې د رګبي له پلوه د اروپا یو له لویو هیوادونو دی، خو یوازې له دوو هیوادونو سره پولې لري. په لویدیز کې له ناروې او په شمال ختیځ کې له فنلند سره لګیدلې دي. دا هیواد له پاتې نورو خواو له ګلف اف بوتانیا، بالټیک او شمالي بحیرې سره ساحلونه لري. د سویډن پلازمینا سټاکولم نومیږي او تر هغه وروسته یې په لویو ښارونو کې ګوتنبرګ، مالمو او داسې نور دي. د ورلد میټرز نومي ادارې د معلوماتو مخې د سویډن آبادی دا وخت څه کم 10 میلیونو ته رسیږي. د پیو سیډنیز مرکز معلومات ښیي چې په سویډن کې د نړۍ د زیاتره لوی مذهبونو پلویان ژوند کوي، خو تر ټولو زیات شمیر پکې د عیسویانو دی چې د هیواد د ټولې آبادی 85% جوړوي. په سویډن کې مسلمانان د هیواد څه کم 10 میلیون آبادی تقریبا 15% جوړیږي. په سویډن کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه افغانان هم په لوی شمیر آباد دي. د دوی لوی برخه په مرکز ټاکولم، ګوتنبرګ او مالمو کې ژوند کوي، کوم چې د دې هیواد تر ټولو لوی ښارونه دي. په نړۍ او په ځانګړې توګه په غیر اسلامي هیوادونو کې پر اسلامي مرکزونو نظر لرونکي اداره سلاتومیټک د معلوماتو له مخې په سویډن کې 14 لوی مشهور او سبڅوي اسلامي مرکزونه دي چې په مجموعي توګه په زرګونه کسان د عبادت لپاره ورځي. په سویډن کې د یو شمیر اروپایي هیوادونو پرتله پښتانه افغانان ډیر آباد دي. حسین دیندار هم له دوی څخه یو دی او له تیرو 20 کالو راهیسې په دې هیواد کې نه یوازې ژوند کوي، بلکې هلته د یو اسلامي ټولنې استازیتوب هم کوي. دوی هلته د مذهبي ازادۍ په اړه وایي:
سویدن کې له نیکه مرغه مسلمانان عام او تام ازادي لري. هیڅ نوع قیدتونه نشته، هیڅ نوع ممانعتونه نشته. د ټولو ادیانو خلک چې دي د خپلو ادیانو ازادي لري، البته د قانون په چوکاټ کې، یعنی قانون ورته هیڅ نوع موانع نه ده وضع کړی. خو دا چې بعضې مواردو کې موږ په جر سره د مسجد په طریقه د اذان اجازه نه لرو، هغه په دې معنا چې د دې ټولنه ده اسلامي ټولنه نه ده او داخل د مسجد کې لاسپیکر او اذان اجازه لرو، یو دغه یوازې یوه موانع ده چې مسجدونه په جره حق نه لري او بعضې مسجدونه دي چې هغوی دا تقاضا کړې وه او دغه اجازه یې ترلاسه کړې.
دوی وایي کله هم داسې نه دي سوي چې یو سویډنی دی د دوی په وړاندې او یا د ده د معلوماتو له مخې د کومبل مسلمان په وړاندې د هغه دین او کلتور ته سپکاوی کړی وي.
قانون دلته د مدني قانون ډېر تحکم د قدرت کې ده. که څوک زړه کې څه ولري په ظاهره درته نشي ښکاره کولی، ځکه د مدني قانون ویره ورسره یي. د پولیس ته چې هغه معرفي کړي، هغه نه پوښتنه کېږي، هغه نه تحقیق کېږي، نو هېڅکله هم داسې نه دي سوي چې په مستقیم شکل سره چې زه پیساو د مادي دین یا د مادي ګیرې یا د مادي خپله شخصیت د مذهبي شخصیت سپکاوی سوي. البته د ما یوازې ما نه دی، ټولو مسلمانانو. او دا چې غیر مستقیم څوک درته مشکلات جوړوي او ته پرې کوم ثبوت نه لرې، هغه ته به ډېر پېښ شوي، د شخص ماته هم پېښ شوي.
حسین دیندار وایي تر ټولو لویه خوشحالي په مالمو کې د لوی جماعت جوړېدو چې په وړاندې هیڅ بندیز نه و.
موږ د دې ضرورت نه لرو او د دې لیوال هم نه یو چې د چانه په حساب داسې د یوه ښه خبره واورو. موږ خپله دلته د مختلفو وطنو مهاجر یو، د فلسطین، د سومالیا، د عراق، د سوریې، د زړې یوګوسلاویا، خپله موږ افغانان، دا یو موږ یو اسلامي ټولنه درو چې زه خپله د افغانانو د ټولنې نمایندګي کوم. نو زه په خپل دی د استازیتوب د افغانانو چې زه کله هلته کینم د نورو ورونو سره، موږ داسې یو د خوشحالۍ فضا لرو، د یو اتحاد فضا لرو په خپل منځ کې چې د افغانستان د نورو خلکو داسې وړو غټو خبرو ته کوم ارزښت هم نه ورکوو.
په دې جماعت کې امامت کوونکی کاری تاج محمد په سویډن کې د مذهبي ازادۍ په اړه راته وویل چې که څه هم سویډن غیر مسلم هیواد دی، خو بیا هم پکې ورته پراخه مذهبي ازادي ورکړل شوې ده.
ازادی خو تر حد نه تر ډیر حد پورې شته، الحمدلله. د اسلامي د لحاظ ډیره ښه جامعه ده. لس کاله مو کې اتحادیه هم الحمدلله لرو، جمعتونه هم شته، موږ پرې اړه لري، ټول افغانانو پرې اړه لري چې څومره دوی کولی شي.
کاری تاج محمد وویل هلته یا مذهب ته دومره احترام کیږي چې که دوی خپلو اولادونو ته د مذهبي زده کړو ورکول وغواړي، نو د حکومت لخوا ورسره مرسته کیږي.
دغه دلته چې کوم خاص کار حکومت ته دی، دغه طرفه موږ ته ډیره ازادي ده، بلکې تر ده حد پورې هم ده که موږ وړو بچیانو ته خپل اولادو ته درسونه شروع کړو، دوی موږ سره کمک کوي، باوجود چې موږ قرآن ور وښیو، اسلامي شیان ور وښیو، اقتصادي کمک هم دوی کوي. نو الحمدلله ازادي بخي ډیره ده، د فکری د لحاظه، د نظر د لحاظه، اسلامیت وي که انسانیت وي که نور شیانو په نظر وي، الحمدلله ازادي ډیره ده.
لانه موړی مې پوښتل چې آیا کله د مذهب پر اساس ورسره توپیری چلن سوی او کنه؟ نو هغه وویل
نه نه، داسې شی نظر ته نه درغله، نه داسې شی سره مخامخ شوی یو. یو دی افراد او اشخاص، بعضې وخت کې داسې کارونه وشي مشخص، دلته الحمدلله داسې خاص کر داسې پیښې نه دي شوي چې موږ ته ازار رسېدلی وي، د اسلام د لحاظه وي یا مثال د اخلاق د لحاظه وي، نه الحمدلله داسې ورته سره نه یو مخامخ شوي.
کاری تاج محمد وایي لکه څنګه چې د سویډنیانو چلن مهم دی، همداسې دې ته هم کتل پکار دی چې زموږ، یعنی هلته د میشتو مسلمانانو، سلوک څنګه دی.
خبره دغه ځای کې د عامه ټولنه ټولنه د ټولنه جوړیږي. زه يم یو ځای نه راغلی یم، بل د یو ځای نه راغلی دی، بل د خو په دا جامعه کې و زندگی کوو. دا جامعه دومره ښه دی که درته ووایم چې جامعه یې موږ په لاس کې دی، دغه یې موږ په لاس کې دی. دغه شی دغه اوس ما پورې اړه لري چې زه په جامعه کې زه جامعه ته څه شی کوم. بعضې وخت ډېر وخت نظریات دغسې وي چې د جامعه نه ډېر وخت ګیله کړو، حالانکه که ساده فکر وکړو زه هم د جامعه یو فرد یم، ته هم د جامعه یو فرد یې، بل هم د جامعه یو فرد دی. د غیر مسلمانه چې د کومه جامعه کې چې موږ اوسېږو ډېر امکانات شته. الحمدلله نظریات د اسلام په باره کې بیخي ډېر څه دي، اخلاقیاتو په باره کې الحمدلله ډېر څه دي. نو اوس موږ دی موږ څه کوو د موږ پورې اړه اوس لري.
ولایت خان هم یو پښتون ځوان دی چې له تیرو شاوخوا 12 کالو راهیسې په سویډن کې ژوند کوي. دی د خپلې تجربې پر اساس په دې هیواد کې مذهبي ازادي داسې ارزوي.
سویډن کې مذهبي ازادي اته سوی ما د ډېر اسلامي ملکونو نه باندې دلته ډېری په دې حساب چې په هره کوڅه کې په هر ځای کې جماعت شته، خلک کولی شي جماعت ته واست کې باید کرا ونیسي، هغه ته بیا د جماعت نوم ورکړي، جماعت جوړ کړي، لمنځونه کولی شي، عبادتونه کولی شي. په ستره کې د اختر لمنځونه په عمومي پارکونو کې یعنی ځایونه ورته نیسي، په عمومي پارکونو کې چې په سلهاوو خلک راځي هغه ادا کولی شي، او هر رقم مذهبي ازادي چې دلته وغواړي هغه شته.
ولایت خان وای کله هم د مذهب پر اساس داسې څه نه دي ورسره سوي چې پر د بد لګېدلې وي.
تر اوسه پر خلک نظر سم مخامخ او فکر نه کوم نور هم د څوک سره مخامخ شي په کارا ډول. نور زنده سه پیښې کېدای شي چې مسلمانانو یا مهاجرو چې راغلي دلته داسې کار نه کړي وي چې هغه د دوی د قانون خلاف یا داسې شی شوي وي، خلک زړه ته کرکه ورته پیدا شوي وي. خو هغه احساس هم دغه وي چې د مهاجر چې راغلي دي مثلا غلا کې کېلي یا په قتل کې کېل شوي یا داسې کار نه کړي چې د دوی قانون یې نقض کړی وي. خامخا خو براله چا سره داسې تر اوسه پورې نه زه شاید یم او نه ما سره خپله شوي او نه ما اورېدلي دي چې د مذهب د نگاه نه چا سره توپیري چلند شوی دی. یکی
نموړي ویل چې بدی خاطرې نه لري خو خوږې خاطرې خورا ډېرې دي چې یو پکې داسې بیانوي.
دلته د ژمي موسم کې د لمنځونه ډېر کم وخت دی، پرلې مثلا درې وخت لمنځونه چې دي، د ماسپښین، مازدیګر او ماښام، دا ټول په دوه ساعتونو کې کې درې ساعتونو کې دولس نه نیولې تر درې نیم بجو پورې دا درې وړه لمنځونه یعنې پیاز وخت تقریبا راځي. نو کله کله ماښام لمنځه ته سړی جمعه ته رسېدګي نه شي کړی. نو ما خپله داسې شوي دي چې په شوپ سنټر کې چې د خلک سودا کوي که نه، په دغه ځای کې ما ځان دپاره لمنځه دپاره ځای انتخاب کړی چې دلته راځه لمونځ وکړه. نو ما چې کله لمونځ ولا بند ولاړې، ما ډېر کسان راغلي چې غواړي مخامخ تیر شي چې زه دلته په لمنځه باندې ولاړ یم، بېرته لاره چپ کړې ده. نه ما ته شاتیر شوي دي، پوه شوي دي چې دا عبادت باندې اخته دی، کېدای شي دوی تر مخه تیر شم هغې. نو دا ما ته ډېره جالبه وه، کېدای شي په افغانستان کې یا پاکستان کې یا په نورو اسلامي ملکو کې کسان د تا د لمنځه تر مخه تیر شي، خو دوی دا درناوی وکړه او په څنګ تیر شو.
ګل امیر 15 کاله وړاندې سویډن ته راغلی او هلته ژوند او کار کوي. له ده مې وپوښتل چې خپل مذهبي مراسم څنګه ترسره کوي. نو ده وویل
نو څنګه چې په وطن کې کېږي هغه سې دلته مو سو الحمدلله دلته موږ مسجدونه لرو، یو نه زیات اندازه مسجدونه لرو، او یو رقم لوکال ورته وایي دلته موږ وطن کې مخانې رقم یو ځایونه لرو. هغه ته لنډوالان کینو کله چې غټه پتی هغه په مسجد کې کوو که وطن کې څوک مفت شوی هغه چا چې کور یې کور ته ورځو هلته کور کې پته ورته کوو. نو څنګه چې وطن کې رسم رواجونه دي همدغسې دلته کوو، که څه هم مثلا په زیات تعداد نه وي دلته موږ چې اوسېږو که نه، خو بیا هم چې څنګه د وطن کې کلتور او رسم رواجونه کېږي هغه دلته موږ کوو. خو زه خپله دلته کار کوم، د یو بر شرکت کې دلته خپل لمونځ کوم، هېڅوک ماته نهشته حق نه لري چې ماته ووایي چې ولې لمونځ کوي.
ګل امیر د سویډن د حکومت او ولس لخوا نور مذهبونو ته د مذهبي ازادي او زغم په اړه وای.
سویډن یوازینی هیواد دی چې د اروپا په سطح فکر کوم چې دلته زما د کور 200 متره کې جامع جماعت دی، درې منزله جامع جماعت دی. سویډن یوازینی هیواد دی چې په دغې کې د جمعې په ورځ فکر کې اذان کوي، او له فکر کې اذان کوي د جمعې په ورځ، او په زیاته اندازه خلک راځي دلته. اسلامی کو دغه شته ولې پونو نشته، او دلته اسلامي مقصد نشته د معلومات لرما. بیا په خارونو کې فرق لري، یو تعداد خارونه چې بیا غلط مسلمانان زیات دي، افغانان زیات دي، هغه کې بیا ډیر هغه دي. پرمختګ زیات دی مسلمانانو لپاره او ارته اصول.
ګلامیر وایي لکه څنګه چې په افغانستان او پاکستان غوندې هیوادونو کې خلک له قانون څخه سرغړونه کوي هغه دلته نسی کولای.
اصول دی اصول نه مخه مسالای نشي کولای چې هغه اصول مسالای سرغړونه وایي چې لکه څنګه چې وطن کې خلک سرغړونه کوي هغه راګان دلته نشي کولای. نور پابندی نشته، داسې خاص پابندی نشته چې موږ وایو چې ولې تا زنانه ته څوک وایي تا ولې تکرار جرته هیڅوک د خاص نه لري دلته چې یو زنانه ته مثلا وایي تا ولې تکرار کوي ته مسلمانه یا کار کوي تا اجازه نه درکوي مثلا مسلمانه. هیڅ قانون دی د ښه قانون لري او هغه د قانون نگانه چا باندې یو څوک بل چا باندې تیرای نه شي کولای. حتی یو څوک یا تس نه شي ولای چې تور یا تس سپین یا تس تروزی چې تل کوي دی دا مشکل دلته الحمدلله نشته.
د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره بل اونۍ به د یو بل هیواد پاړه له تاسو سره معلومات شریکو. تر هغه وخت بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړي چې هر ځای یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ.
اوریدونکو تاسو زموږ غاګل مشال رادیو څخه اورئ. زه تاسو کوربه بشیر ګواخم. اوس د وادي سرسم تاسو ته بل اونۍ ځ خبرونه د سولې په لور وړاندې کوو. راځي چې وایو
د سولې پر لور.
زه بشیر ګواخیم او نن د سولې پر لور خبرونه کې پر دې غږیږو چې د انځورونو جوړول یا پینټینګز او د تصویرونو اخیستل یا فوټوګرافي څرنګه خلک له تشدد منع کوي. آیا د پښتنو په ټولنه کې د سولې په رواجولو او د خلکو ترمنځ په زغم زیاتولو کې مثبت کردار ترسره کولای شي؟ د مشال رادیو د سولې پر لور خبرونې اوریدونکو ځینې خزینه انځورګری د خپل هنر له لارې هغه څه وایي چې د پښتنو په ټولنه کې ورته ویل ممکن نه وي. ځینې نورې بیا د خلکو ترمنځ د خبرو اترو د زیاتولو او له دې لارې د برداشت یا زغم ډیرولو لپاره کاروي. جمال شاه پښتون اداکار، هنرمند، انځورګر او مجسمه جوړونکی دی چې په ګڼو ډرامو کې د کار کولو ترڅنګ په لسګونو پینټینګز یا په برشونو د انځورونو جوړول کړی دی. هغه د هنرکدي کالج بنیاد ایښودونکی هم دی. نوموړی د سولې پر لور خبرونې ته وویل چې له فلم، سندرې او ډرامې بیا تر انځورګرۍ پورې هر هنر د تشدد خلاف ګام دی.
د هنر بنیادی مقصد مکالمه وي، کاغه ادب وي، کاغه فلم وي، کاغه موسیقي وي، کاغه لیک وي، که ګډا وي، که پالیټکس وي، که فلسفي وي، د کم کار مقصد چې مکالمه قائمول وي داغه زارت ریزلټ په معاشري کې اکثر اداوي چې خلک یو بل ته رانږدې سي او د تشدد په ځای د یو بل خبره واوري استعماري طاقتونه سي دي یا اکسپلوجټیو سکم فورسز دي کاغه په دا وطن کې دي بل کې دي. داغه مقصد دا دی چې خلک د خلکو نه لیرې کړي او په زړو کې یو ویره پیدا کړي، شک پیدا کړي، جلسي پیدا کړي. د کوم وجه سے دا خلق سیدھی انسیکیور سے دے خپل خپل پزای ہر سڑائی سیدھی کاغذ یو گروپ دے کاغذ انڈیویژل دے دا انسیکیور سی اگر انسیکیورٹی دی مجبور کی اور دس دا غت سیدھی زانو نہ پیو ڈول مطلب زیادہ سے زیادہ محفوظ جوڑول مطلب واڑی کوشش ہے دا ویو داغ پدا کوششن کی دی دا خبر ہے یہ کسی بل تو سے تاوان رسی جی تو تشدد سیدھی هغه دغه یو دغه جذبه یو اظهار دی مطلب ویره ده بنیادی طور. نو ډایلاګ سې دی هغه ویره ختموي مطلب زه او ته چې یو بل سره خبر وکړو نو زیاده د پیژندګلۍ به زیاته سي. ما که څه ویره ده تا نه وي هغه ویره به ختم سي.
ما خپل تور کړه د ورور په زړه کې ماته خدایا ضرور پزڑ کی مات افغایا دشمن راغی زپت والا سوم پات افغایا ماخ پل ترکڑا ضرور پزڑ کی مات افغایا دوی لمبی دو را بللی چیزی را سم ریحان وکرو و خوا تخدایا ماخفل ترکڑا ضرور گزر کی مات خدایا
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو ډېرې انزورګران په خارونو کې د نندارتونونو په کولو او ټولنیزو مطبوعاتو لارې خپل انزورونه خلکو ته رسوي. دا کار د انټرنیټ په مرسته د ویب سایټونو او ویډیوز په مټ هم کیږي. که لیوی خوا انزورګرۍ سړو انزورګرانو ته د قوت ورکړي چې خپل پیغام په کم وخت کې ډیرو خلکو ته ورسوي، نو بلې خواته د خزینه انزورګرانو لپاره د هغو خبرو د رسولو ښه وسیله ده چې دوی یې په ټولنه کې د کلتوري محدودیتونو له وجې نشي کولی. د افغانستان د کندهار ملینا سلیمان پینټینګ زیاده برشونو په مرسته د انزورونو جوړول هم کوي او د دیوالونو د رسامۍ یا گرافیتی هنر هم ترسره کوي. هغه وایي انزورګری په سوله ییزه توګه احتجاج او خپل حق غوښتل دي.
دا نوې نسل دی چې دا ویني چې د بی عدالتۍ د حقوق نه مراعات کیږي او دی نیوز اند نیوز ځوانان ته دونه پاملرنه نه کیږي. دا یوازینی وسیله دا ده چې مثلا ډیری دی یا توپک را واخلي جنگ شو کې یا مثلا بعض مواد مخدرات دی و را واخلي و په دې شان باندې ځان اخته کړي. لیکن زما د نظره خپله دا هنر دا خپله یو غټه جګړه ده خپل د حق دپاره. مثلا هنر څه ته ډېر ژر کولی شي چې مثلا ته خپل حالات بیان کړي. دا نه چې یوازې ته خپل احساس بیانوي بلکې نور ځوانان هم د دې دا احساس ورته پاروي راکښینوي او هغوی هم د خپل حق ته دروي چې یعنې خپل حق وغواړي او د دې جګړې نه لاس ایسته کړي. او یوازینی زما په نظر دا دی چې غصه هر مثلا هر انسان یو غصه په ځان کې لري، بیا خصوصا د افغانستان ځوانان دي. مثلا موږ دا حالت چې وینه دا یو غصه موږ په بدن کې زموږ په ځان کې پیدا کیږي او موږ باید دا په یو نه یو طریقې وباسو. او هنر یوازینی ډېر ښه لاره ده چې ته د خپل غصه د درد ته وباسې او نور خلک هم دې ته تشویق کړي.
ملینا سلیمان زتی هغه خلک چې غواړي په ټولنه کې په زینو مسایلو سترګې پټې کی دا غوي د رابیدارولو لپاره پر دیوال د انزورونو د جوړولو هنر زکه خده چې دغه سي خلک تر ځان نشي پټولې.
یو دا دی چې حالت ته ګوره او بل ځای ته ګوره. مثلا د سړک باندې چې کار کوي گرافیتی آرټ دا داسې دی چې ډېر واضح او عام دی. د څه ضرورت نشته چې څوک زما نه مشکاته راشي کړه نشته که څوک غواړي که نه غواړي باید یې وویني ځکه چې پر دیوال دی سترګې پر لګېږي. او ډېری موضوعات هم غوښتله چې زه پر دیوال وکړم ځکه چې هغه کسان چې نه غواړي چې دا موضوعات په باره کې خبرې وکړي وویني اما دې د موضوعات پټېدلی نه شي. مثلا حقوق د بشر دی یا مثلا د ښځو حقوق لپاره دی یا مثلا ډېری هغه رشوت او خیانت دی او مثلا ډېری هغه موضوعات چې باید خلک د دې په باره کې بحث وکړي او یو نتیجه ته ورسیږي او خپل کې. نو ځکه دا ما فکر کول چې او فکر کوم چې دا پر سړک باندې پر گرافیتی کار کول ډېر ښه لاره ده.
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو پر خپل ویب سایټ د ځینو هغو مشهورو نړیوالو سندرغاړو اداکارانو او انزورګرانو نوملړ یا لیست خپور کړی دی چې د دوی په وینا په نړۍ کې د خپل کار له لارې د خلکو منځ کې مکالمه زیاتوي او کوشش کوي چې د بېلابېلو انسانانو ترمنځ د همغږۍ غټ ټکی پیدا کړي. د جلال آباد یو انزورګر عبدالرب حبیبیار هم دغه شان مقصد لري. هغه له جلال آباد آسټریا یا اتریش ته په یو درې میاشتنی پروګرام کې ورغلی دی او وایي غواړي د خپلې فوټوګرافۍ یا تصویر اخیستو له لارې په خلکو کې د افغانستان په اړه د مثبتو خبرو او بحثونو زیاتولو لپاره کار وکړي.
زه کوشش کوم چې هغه سیری هغه سیزونه وخیم خلکو ته چې هغه مثبت اړخ لري، یا د افغانستان یا زمونږ خلکو مثبت اړخ دنیاوالو ته وخی، تر څو مونږ د دنیاوالو ته وخی او نړیوالو ته چې مونږ سوله ییز خلک یو، مونږ امن غواړو. د ذهني سکون لپاره دا یو ډېر غټ رول لوبوي په دې کې. مونږ خلکو ته ښیو چې دغه دومره حالات خراب نه دي، مونږ سره د دې چې دلته جګړې دي، هر څه روان دي، مونږ بیا هم دغه هنر تم کار کوو، ادب تم کار کوو، هر څوک خپل په هغې فیلډ کې لګیا دی، خپل کوشش کوي او زیار وباسي، او دا طبعا دا مثبت ډېر مثبت رول لري دی هر چا د وګړو عام وګړو په ذهن باندې چې یو څوک لګیا دی هغې په خپل هنر کې د خپل د هنر لارې سولې ته خدمت کوي، او په ټوله کې دا نړیوالو ته د افغانستان هغه ښه تصویر ښودل دي.
هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ اوریدونکو، زه بشیر غواخ در سره مخه حکم، آباد او خوشاله اوسئ.
Let's go.